یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډله له ځنډ وروسته د طرزالعمل پر نهایي کولو یو ور بیا بحث تکشینی. بلخوا ولسمشر غنی بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 9 د سپتمبر 19 په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سرکې مهمو خبرونو سر ټکی، د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره د په تذکرو کې د میندو د نومونو لیکل یوه ستره لاسته راوړنه ده. او امریکایي چارواکي وایي شپږ جنګي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د خبرونو تفصیل، د پکتیا ولایتي شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې ایوب غروال نن داسې مهال ووژل سو چې له دفتره پوهنتون ته روان و.
ایوب غروال زازی نن سهار د 5 بجو شاوخوا کې کله چې دی پوهنتون ته روان و، په لار باندې په ډزو ووژل شو، زخمی شو او بیا وروسته روغتون کې ساور کړه.
تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ارګ څخه په ویلمی کې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیشه غندلې ده او په همدې حال کې پر اوربند هم ټینګار کړی او هغه د افغانانو په ګټه بللی. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره دا یوه ستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میندو نومونه لیکل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فرمان ورکړ چې په تذکرو کې د مور نوم ولیکل سي. د بشري حقونو د څار ډلې یوې موقتې مشر هیدربار په یو بیان کې ویلي چې د دې پریکړې اغیزې به د ښځو پر ژوند ښکاره وي، په تعلیمي او روغتیایي برخو کې به اسانتیاوې ورته برابرې سي او د پاسپورت ترلاسه کول به ورته اسانه سي. همدارس به د خپلو ماشومانو لپاره په اسانۍ اسناد اخیستلی سي. دربار زیاته کړی چې دا فرمان په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د افراطي ډلې ترمنځ د روانو خبرو لپاره هم مهم دی او ډیری افغان میرمنې اندیښنه لري چې د سولې د خبرو پر مهال د دوی لاسته راوړنې ضایع نسی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي طالبان کلک او هوشیار خلک دي او متحده ایالاتونه له دې افغان وسلوالې ډلې سره ښه معامله کوي. ډونالد ټرمپ خبریالانو ته په واشنگټن کې دا خبره هم وکړه چې 19 کاله د افغانستان د جګړې وسول طالبان هم له دې جګړې ستړي سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. کچېرې طالبان د دې تړون له مخې خپلې ژمنې پر ځای کړي، ټول امریکایي ځواکونه به د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ووزی. زموږ اخلاصه د ایرادوري امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بیل اوربان وویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویندوی وویل متحده ایالاتونو په سوریې کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکړي. د روسیې نوم وانخیست، خو له دې جلا د امریکا د یو چارواکي په بیان کې چې لومړی NBC نیوز خپور کړ، روسیه ته تر دې ښکاره غوته نیول سوې ده. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو نښتې سوې دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریه په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې سوې دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د اندېښنې په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړل. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان سوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادا کړی چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیون وګړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. 950,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه سوي، که څه هم ګمان کېږي چې رښتونې شمېرې شایي تر دې ډېرې وي. په اروپا کې له ډنمارک او آیلند څخه نیولې بیا په جنوب کې تر یونان پورې د کورونا وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره نوي محدودیتونه اعلان سول. د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو پرون ویلي چې هر اونۍ د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس 2 میلیونه نوي پیښې زیاتې سوي او له 40 تر 50 زرو پورې کسان له دې ناروغۍ مړه سوي دي. او د رومانیا پولیسو ویل د ګالیلاو نیوټن د دوو کتابونو په شمول لسګونه غلاسیوي کتابونه بیا موندل دي. دا خبره د رومانیا د پولیسو وجکړی مسول ایمیل تیودور د جمعې په ورځ رسنیو ته اعلان کړه.
او فوز د پیستاته 237
د 208 کتابونه وموندل چې د بریټانیا د ارزونو په اساس په اړه چیرې وشي. دا کتابونه د رومانیا په شمال کې په یو تلخونه کې و.
بریتانیای چارواکو ویلي چې دا کتابونه په 2018 کال کې له لندن په یو ډیر پیچلي شکل پټ شوی و. د ایتالیا مخترع او فیلسوف ګالیلو ګالیلا او د انګریز فزیک پو اسحاق نیوټن د دوو کتابونو د اصلي نسخو په شمول د 208 کتابونو ارزښت انګریز چارواکو 2.5 میلیونه پاوند بللی دی. د خبرونو پای
دولس بجی او شپږ دقیقې سوې. دا افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې یو ربیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث تکچینی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده
کاری طرز العمل باندې چې ډیر کار شوی ده هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ ونه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
د سولې پر روانو خبرو د یو څېړنیز بنسټ لوی مسؤل سره هم خبري کوو. اقتصادي خبرونه هم خبرو د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو چې د سولې پر روانو مذاکرو یې تمرکز کړی دی. په بهرنی موضوعات کې اوري چې امریکا یو ور بیا سوریه ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام ته خبرونه په دوی منیمه کې خبريږي. یور بیا د خبرونه ته شرق لس پاپنستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلې تر ځند وروسته یور بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث تکشینی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندی ازادي رادیو ته ویل چې نن به دواړه خواوې د ورځې په اوږدو کې د کاري طرز العمل پر پاتې موارد نهایي بحثونه وکړي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی یور بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. رحمت الله افغان په کابل کې موضوع سیړلې نور جزئیات راګوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموال سترګې د قطر بین الافغاني مذاکراتو ته ور اوړي. هغه مذاکرات چې لا یې هم په طرز العمل هوکړه نه ده سوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې لیوی ورځ ځنو وروسته نن یو ځل بیا د تماس ډلې د کاري طرز العمل په ورسته کې دوه بحثونه کوي.
پرون جمعه وو او دواړه تیرونه یې وقفه درلوده. نن بیا مجلسونه له سره پیلیږي او دواړو خواوو په مجلسونه ولري او پر هغه د کاري طرز العمل باندې چې ډیر کار شوی ده هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ ونه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
دا چې په کومو مواردو به بحثونه وسی اغلی انوري په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. خو د طالبانو جن سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دا بحث د قطر په وخت شاوخوا 10 بجې پیل سي. ټاکل شوی و چې د کاري طرز عمل 13 اونۍ بشپړ سي. خو د افغان دولت مرکزی پلاوی کې وی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په جنو جدي موارد او اختلافات موجود دي. د سرچینو په وینا اختلافي موارد کې د افغان حکومت لوري د اوربند غوښتنه په مقابل کې د طالبانو غواړي چې بین الافغاني مذاکرات له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې مخکې ولاړ سي. بلخو د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مرستيال عزیز الله اجي دین محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دواړو غاړو د تماس لړلې غوښتل چې طرز العمل جد نهایی او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهم موضوع ده چې په ایجنډا باندې بحث وشي او هغه نقاط چې کوم عاجل دي او کوم مثلا د خبرې ته یو روح ورته چې حرکت وکړي دا خبرې په کار دي چې په دې موضوعاتو بحث وشي او څومره زیرې چې نور بحث وشي ځکه چې د خلکو هغه تشویشونه بل خوند دلته په وطن کې جنگونه او جګړې زیاتېږي. یعنی په دې موضوعاتو خبرې وشي چې اوس خبرې شروع کیږي یا اساسي خبرې شروع کیږي نو دلته باید جنگونه کې کموالی راشي.
همدارز افغان ولسمشر محمد اشرف خانی یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالي لپاره اوربند غوښتنه ومني. ښاغلی غنی دا غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو د خواشنۍ په اړه په خبره سوي اعلامیه کې کړې. افغان حکومت تل د قطر په بین الافغاني مذاکراتو کې په اوربان ټینګار کړی خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او ویلي دي چې تر اوسه اوربان ته وخت شته. صالح صاحب دا چې خبرې پیل سوي دي او کنه په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته جزئیات ورکړو. دا هغه جزئیات چې موږ راټول کړي وو تر اوسه
پورې. ډیره مننه له رحمت الله افغان څخه مو ورډل چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو د تماس ډلې یو ور بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث اکشینی. د آسیا زړه ټولنې د څېړنیز بنسټ مرستیال بنسټګر جانان موسازی له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. موسازی صاحب، تاسو هم په قطر کې رواني خبرې له نږدې ساري. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته مشولې چې نن به د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ په خبرو کې دوړ لوري پر نهایي نتیجه سلاسي. څه فکر کوي چې دوړ لوري به څومره پر طرز العمل اجنډا او نور موضوعاتو نهایي موافقه ته نږدې سي؟ حال دا چې ځینې ناندریز ټکي هم د دوی ترمنځ شته.
ډیره زیاته مننه. اول خو مهمه ده دې ته اشاره وکړو چې بس اوس په تخنیکی مسایلو باندې دا زیاتره په پروسیجر باندې ده، هغه اصول او مقررات چې باید د مذاکرې په جریان کې مراعات شي په هغه باندې خبرې کیږي. او خو تیرو تجربو په اساس باندې که خبره وکړم، دا یو ډیر اساسي او کلیدي شرط ده چې دې باندې باید دواړه خواوې توافق ته ورسیږي، چې بیا په محتوایي بحث کې شغل دوهمه خبره ده. اساسي موضوع د اجنډا او تجربېږي او په محتوا باندې په اساس او مسایلو باندې په اختلافي مسایلو باندې بحث کیږي. د دې مقرراتو په اساس باندې باید د مذاکرات مخکې لاړ شي او خند رامنځته شي په منځ کې. نو اوس خو هیله کیږي چې په دغه تخنیکی مقرراتو باندې او وصول د مذاکراتو باندې هغه سلوک د مذاکراتو باندې به ان شاء الله تغلیز دي د اتلیک توافق وشي او د خپل هم یو نوی پرمختګ دی. دغه خبرو په جریان کې هم یو څه اعتمادي کیږي، نو دا به لاره هواره کی هغه محتوایي بحث شي په اختلافي مسایلو باندې باید کېږي.
بلې مسازه ستاسو اټکل څه دی چې د غاصلي بسونه به څومره دوام کوي؟ ځکه چې له زیاتو کسانو سره دغه پښتنه ده.
اصلي بسونه خو کېدای شي ډیر زیات وخت ونیسي او کېدای شي باید هیڅ خوا عجله ونخي. متاسفانه دلته بعضي مسایل مطرح دي، بعضي فشارونه شي. د امریکایي انتخاباتو د نوومبر پورې باید دواړه خواوې یو حداقل عمومي تفاهم یا توافق ته ورسیږي په رسول پروسی په شوکارت باندې. او یا هدي اکثر د راتلو کې میلادي کال د می پورې چې د امریکایي عسکرو د وتلو نهایي ټکټ نیټه تعین شوې ده، دغه پروسه تکمیل شي. ولې دغه فشارونه کولای شي منفي تاثیر ولري په بین الافغاني مذاکراتو باندې؟ ځکه دا خو د څلوېښت کلن جنګ ختمولو مذاکرات دي، دا خو یوازې د شلو کلونو سیرو د اختلافاتو مسایل نه دي، دلته لوی لوی بحثونه مطرح دي. ولې مهمه ده چې دواړه خواوې حداقل په بعضي بنیادي مسایلو باندې چې هغه د افغانستان د ولس په ژوند باندې، په امنیت باندې، په مسؤلیت باندې، په کار باندې، په اقتصاد باندې تاثیر لري، په دې باندې توافق ته ورسیږي. چې په هغه کې تر ټولو مهمه مسله دغه د اوربند مسله ده، او یا د لږ تر لږه د تاوتریخوالي د کمول دي. ځکه د دې په دې موضوع باندې توافق نه یوازې دا چې یو اساسي شرط ده، بلکې د دواړو خواوو صداقت او ژمنه
یعنی سیاسي حل لري تقریبا. بلې دې موضوع ته ورسته هم راځو. موسازای سي بخښنه غواړم. په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ چاکني کیږي. ولسمشر ترامپ هم هڅه کوي چې د افغانستان د پخلاینې موضوع یو مطرح موضوع وي، نو ځکه یو څه دوی تلوار کوي ک بیړ کیږي. څه ستونزې برابر سره کړی؟
خو ډیره خو متاسفانه واسي خبره ده چې منفي تاثیر به ولیدې، ځکه چې کار توافق کیږي هغه به په عجله کیږي، په منډه به کیږي، او پرته د دې به کیږي چې په حساس او مهم مسایلو باندې خاصتا چې د افغانستان په خارجي اړیکو پورې هم ارتباط نیسي، د منطقې سره، پاکستان سره، ایران سره، مثلا د منطقې لویو قدرتونو سره، روسیا، چین، سعودي عربستان او نور هیوادونه، په دې کې کېدای شي عجله وشي. او دا د کولای شي چې د هغه توافق سره مسته کیږي هغه شکنن کی، او د مثلا د ماتېدو امکان به زیات شي. نو په دې اساس باندې باید دغه مخکمه اوربان خبره وکړه، هغه مثلا دې پورې ارتباط نیسي که چېرته مثلا دغه دوه افغاني طرفونه، دولت او طالبان، د تاوتریخوالی په کومولو باندې یا قربان باندې توافق ته ورسیږي، نو دا به نه یوازې د افغانستان خلکو ته ثابت کړي چې موږ رښتیا د سیاسي حل لارې خواته روان یو، بلکې منطقي او دنیا ته به وښيي چې افغانان هغه د پرمختګ کوي، افغانان په پرمختګ کړی په پروسه کې مرضی چې دوی ته وخت ورکړي.
بلې، حکومت خو اوس په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې پر اوږدمهالي اور باندې ټینګار کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا لري. ورسره په افغانستان کې د طالبانو جګړې هم زیاتې سوي دي چې حکومت هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. یو ډول ناندریز وضعیت نه دی، هلته د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا بیرته بیا د دوی لخوا جګړې ته لمن وهل.
یو اندازه خو دغه خبره زید نقیز ده، ځکه چې د جګړې په ریشهي عواملو باندې بحث خو د اوربان په جریان کې هم کېدلی شي، او د اوربان خو په دې معنی نه ده چې مثلا یا به دولت خلی سلاکیږي او یا به طالبان خلی سلاکیږي. هر طرف به په خپل ځای کې وي، خپل ځای کې به پاتې او د جنگ په ځای به خبرو ته فرصت برابروي. نو زه فکر کوم که طالبان خپل دغه دریځ باندې ټینګار وکړي او انعطاف ونه ښيي، کېدای شي نه یوازې د ولس له فشار لاندې راشي، بلکې د منطقې او دنیا فشار لاندې به هم راشي.
طالبان ولې اوربان ته غاړه نږدې ستاسو اټکل څه دی؟
طالبان کېدای شي اندېښنه ولري چې څنګه په دغه ابتدایي مرحله کې اوربان وکړي، نو کېدای شي زموږ په جنگي تحرک باندې یا زموږ په موقف باندې چې دوی وایي موږ ته قوي موقف کې په جنگ کې په دې باندې تاثیر وکړي. اما مذاکره او روغه جوړه چرګه او فیصله دا خو به د ریسک نه کیږي. نو کله چې طالبانو دا خبره کړې ده چې موږ یو سیاسي حل لري ته ژمن یو، نو دوی باید دا ریسک ومني او راشي د افغانستان د ولس غږ ته وګور ګولي سي او یو اوربان سي د تاریخوالي کمال ته موافقه وکړي. زموږ یو سروې نن راوځي د آسیا زړه ټولنې د خوانه سره شوې ده او په هغه کې تقریبا اتیا په سلو کې افغانانو موږ د خلکو نه پوښتنه کړې چې ستاسې اولویتونه په مذاکراتو کې څه دي د دواړو طرفونو لپاره، او اتیا په سلو کې ښځینه او نارینه وو موږ ځواب راکړی ده چې امنیت باید اولی مسله وي چې باید دواړه خواوې بحث پرې وکړي، او په دې کې طبعا اوربان او د تاوتریخوالي مسله اول ګام دی چې باید واخیستل شي د دواړو خواوو نه، نه یوازې د دولت خواوو
ډیره مننه. د آسیا زړه ټولنې د څیړنیز بنسټ مرستیال بنسټګر جانان موسازی و چې په قطر کې د روانو خبرو د جزئیاتو په دې اړه د هیلو او نهیلو په اړه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له خاطر پردیس نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان مالی وزارت وی د روان مالی کال له پیل سره د ملي عوایدو راټولیدو لپاره 200 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی وو، خو د کورونا وایرس د خپرېدو لامل دغه وزارت دې هدف ته ونه رسید. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدی نن ازادي رادیو ته ویل په ملي بودیجه کې تعدیلات دې لامل شو چې ملي عوایدو لپاره ټاکل شوی هدف را کم شي، چې اوس مهال د عوایدو لپاره 120 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی دی. خغلې مسجدی وی مالی وزارت تر اوسه پورې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي، په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت 133 میلیارد افغانی اواید راټول شوی و چې په خبره شاوخوا 13 میلیارد کم والی خې. نو موږ ته مخې چې د مالی کال تر پایه به د ملي اوایدو پر راټولېدو کې د پاموړ لوړوالی راشي. د افغانستان د کلو د بیرغونو پرختیا وزارت وی د کونړ سیند پر غاړه د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو پر جوړیدلو سره 1300 هکتار اسمکه کرنیزه شوې ده. د دې وزارت وین فریدون اژن نن ازادي رادیو ته ویل د دې پروژې لګټې به شاوخوا 15000 کسان برخه منشي. نو موږ وی د دې پروژې ټول لګښت چې شاوخوا 450 میلیون افغانۍ کېږي له دولتي بودیجې ورکول شوی دی. د افغانستان د کلو د بیرغونو پرختیا وزارت د معلوماتو مخې دغه استنادي دیوالونه 14 کیلومتر اوږد ولې لري چې کار یې کال وړاندې پیل شوی وو، نږدې څو ورځې کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. کونړ یو کرنیز ولایت دی چې ډیر ځله د وروښتونو او سیلابونو د راتلو له امله د کروندګرو ځمکې او کښتونه زیانمنېږي. د افغانستان د کلیو د بیرغونې پراختیا وزارت وایي د دغه استنادي دیوالونو په جوړېدلو سره به کروندې خوندي، حاصلات ښه او کروندګر د تاوانونو پر ځای ګټې تکینی. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني اتیا پوله، یو ایرو نه هتی افغانی اتیا پوله، یو انګلیسی پاوند 98 افغانی شل پوله، یو سعودي ریال 100 افغانی شل پوله، زر هندي روپی 1040 افغانی، زر ایرانی تومان 3 افغانی 15 پوله، او زر پاکستانی روپی 401 افغانی.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. پاپنسان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دی. وسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا له خوا د سوریه شمال ختیځ ته ځینې جنگیالي د غرض جنگي نقلیه وسایط لیږل کیږي. امریکا دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې په دې سیمه کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. اسمت څارونه نور تفصیل.
وروسته لدی چې روسی پوځیانو سره یو شمیر نښتو په سوریه کې کړکېچ زیات کړ، د امریکا متحده ایالاتونه دې هیواد ته نور ځواکونه لیږي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریه شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسی پوځیانو ترمنځ نښتې چې دواړه د سوریه په یوه برخه کې ګزمی کوي سږ کال زیاتې شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن وویل دا اقدام به په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویندوی وویل متحد ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکړي. د روسیې نوم وانه خیست، خو له دې جلا د امریکا د یوه چارواکي په بیان کې چې لومړی ان بی سی نیوز خبر کړ، روسیې ته تر دې ښکاره ګوته نیول شوې وه. امریکایي چارواکي چې نوم یې نو یاد شوی، دا اقدامات او د ځواکونو استول روسیې ته زغرده اشاره وبلله چې د کړکېچ نه کولو په پروسه پابند پاتې شي. همداراز روسیې او نورو خواو ته دا پیغام لري چې د سوریې په شمال ختیځ کې له غیر مسلکي نامسؤونو او پارونکو اقداماتو ځان وساتي. ان بی سی نیوز د چارواکو په قول وویل چې دا پوځیان او وسایط به هغې امنیتي سیمې ته د روسي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیسي چې د امریکا ایتلافي او کورد ځواکونه هلته عملیات کوي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو د ختی شوې دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. د 2019 میلادي کال په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وکړه چې له سوریې هغه زر امریکایي پوځیان وباسي چې د کورد ځواکونو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف د ملاتړ لپاره عملیات کول. له دې څو میاشتې وروسته ښاغلی ترامپ وویل په تېلې ده چې 200 پوځیان په سوریه کې پرېږدي چې د تېلو څاګان وساتي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په کابل کې ورسپانو د سولې پر خبرو او د هیواد پر امنیتی وضعیت لیکنی خبری کری رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
دنیا ورسپانې لیکلي اوس چې په قطر کې بین الافغاني مذاکره د پیلېدو په درشل کې دی، اړتیا ده چې دواړه خواوې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. په سر مقاله کې راغلی دغه نرمخته د جګړې په ډګر کې او د دواړو خواوو د لوړ پړو چارواکو په څرګندونو کې اړتیا لیدل کیږي. لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې ښکېلی خواوې باید په جګړه کې د پرمختګ د خبرونو پر ځای د سولې ادبیات پیاوړي کړي، څو د بین الافغاني مذاکراتو له بریالیتوب سره مرسته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په قطر کې روانې خبرې که څه هم ستونزمنې دي، خو هیله بښونکې دي. په سر مقاله کې راغلی که څه هم د تماس ډلې تر اوسه په طرز العمل هوکړه نه ده کړې، خو داسې تمې شته چې بل اخره دغه هوکړه به کیږي چې ورسره به مخامخ خبرو ته لاره هواره سي. د سر مقالې په پای کې یادونه سوې څومره چې خبرې اوږدېږي هومره ورسره په افغانستان کې جګړې زور اخلي. چې زیان یې عامو خلکو ته رسیږي نو لازمه ده چې خبرې ژر پیل او اوربند ته لاره هواره سي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس هم په خپلې سر مقالې کې په اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له اوربند پرته په پیلېدونکي بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ ناشونی دی. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي په قطر کې ناس مذاکراتي پلاوی د افغانستان د نظام د بدلون صلاحیت نه لري. په سر مقاله کې یادونه سوي چې د څو ورځو په تیریدو له هم د تماس ډله په دینه د توانېدلې چې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. دا چې ستونزه چیرته ده د سر مقاله لیکونکي په خبره دواړه پلاوی په دې اړه چوپه خلو دي. د لیکوال په انداسې ګمان کیږي چې طالبانو پیچلي شرایط وړاندې کړي او په باور یې له لوړاندې سخت شرایط ایښودل د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. هشت صبر سپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي امنیتی ګواښونه خلک په سوله بې باوره کوي. په سرمقاله کې یادونه سوي په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو دی، خو په افغانستان کې ناامني زیاتې سوي او په کابل کې د امریکا سفارت په ښځو دولتي کارکوونکو د ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو د امریکا سفارت دا راپور رد کړی، خو دا چې حملې څوک کوي امریکا په خبرداری کې د کومې خاصې ډلې نوم نه دی ذکر کړی. د سرمقالې په پای کې راغلی دا اوس د افغان حکومت مسؤلیت دی چې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو امنیت خوندي کړي.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي چې د نشي موادو د کښت، کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی. په خوست کې ځینې ځوانان پر دیوالونو د ځینو پیغامونو د رسامۍ له لارې غواړي چې د نشي توکو په وړاندې مبارزه وکړي. دوی وایي چې له دې لارې غواړي چې د خلکو فکرونه جوړ کړي. احسان آریان راپور لري.
د نقیب الله زرن په مشرۍ په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په دیوالونو نشئی توکي د اسلام له نظر حرام دي او نشئی توکو ته نه وایي او استعمالونکو او کاروباریانو ته ځای مور کوي تر نوم لاندې پیغامونه رسموي چې په خبرې غواړي له دې لارې د نشئی توکو پر ضد د خلکو او ځوانانو فکرونه ورغوي.
په دیوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جماعتونو باندې یا د قانونو باندې د پیغامونو لګول یوازینی خلکو ته د عامه پوهاوي خاطر دا شعارونه چاپ کوو یا په دیوالونو باندې کوچني پیغامونه لګوو.
زلندوی د مبارزه په پایله کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نشئی توکو په وړاندې قومي تړونونه رامنځته کړل چې له مخې هیڅوک نشي کولای په دې سیمو کې د نشئی توکو کار، استعمال او قاچاق ترسره کړي.
په خوست کې د نیمشئی په موادو پر وړاندې زیاتره سیمو کې قومي تړون وکړو. هغه ځوانان او مشران چې په خپله سیمه او خپل کلی کې ژوند کوي هم دغه ته آماده کړل چې دوی د نیمشئی موادو پر وړاندې قومي تړون وکړي چې په خپله سیمه کې د نیمشئی موادو کښت او کاروبار له منځه یوسي.
د زلند خبره د پیغامونو په داسې ځایونو کې رسموي چیرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وي. که څه هم د پوینا د پیغامونو رسمي د چاپیریال د ککړتیا لامل هم کیږي، خو د یوې په کم توان ډیره لویه ګټه کوي. احمد شاه یو له هغو ځوانانو دی چې د سیګریټو په نشه روږدی و، اوس له دې ډلې سره یوځای شوی او د دې توکو په وړاندې مبارزه کوي.
موږ خپل بزون کې دا کې سارو وسه چې یاره زه به د خپل زون سره دا ټینګ دریځ چلوم چې دی شي نه به زه لوسو خپله مو ویس چې کله مو لوس ونه وخستو اېدې پل یار زاره ونې مې وبل تر چې داسې مې پل کې کنه مرګلای سیګریټ توان چې دا شایخه شاینه دی چې مو لوس ونه وخستو تالوس ونه وخسته.
که څه هم په خوست کې د نشئی توکو کار کې له صفر ده، خو لا هم د نورو ولایتونو او سیمو د ولایت ته نشئی توکي قاچاق کیږي چې د اټکل له مخې په دې ولایت کې زرګونه کسان د دې توکو په استعمال روږدي دي.
او سم یو په زړه پورې مطلب، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هایبرید یا هغه موټر چې هم په بیټرۍ هم په تیلو چلیږي په ډیرې دوه دی. تصور دا دی چې دغه موټر چاپیریال ته زیان نه اړوي، خو اوس تازه څېړنې ښیي چې دغه موټر چاپیریال ته خورا زیان رسوي. احمد ته کله نور تفصیل.
عمومي تصور دا دی چې هایبرید یا هغه موټر چې هم په برېښنا هم په پټرولو او ډیزلو چلیږي چاپیریال ته ډیر زیان نه اړوي. دا خبره تر ډیره سمه ده، خو په دې ډول موټرو کې ځینې داسې دي چې بیټرۍ د موټرو له انجن څخه چارجېږي او د ځینو نورو باید له عمومي برېښنا څخه چارج شي. تازه څېړنې ښیي چې وروستی ډول تر هغې اندازې چې د موټر جوړولو کمپنۍ ادعا کوي د چاپیریال لپاره خورا زیات مضر دي. د ډریون د موټرو د صنعت په اړه د کره معلوماتو د موندلو ویبپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې په دې برخه کې نوي حقایق خپره کړي دي. دا سایت لیکي ګومان کېده دا ډول موټر به چې هایبرید بلل کیږي د صفر کچې ته د مزرو غازونو پر سوالو کې د موټرو د صنعت لراتلونکي سره مرسته وکړي، خو په مطلب کې د چاپیریال ساتنې د څېړنو په اساس راغلي چې دا ډول هایبرید د پسه په جامه کې پټ لیو دی. مطلب سیاتوی چې د موټر جوړولو کمپنۍ دا ډول موټر په دې واده پلوري چې د مزرو غازونو کچې د هغو برېښنایي موټرو پرتله چې په برېښنا نه چارجېږي او تر ډیزلي او پټرولي هغو ټیټه ده. خو د ترانسپورت او امیشن په نوم ګروپ په خپل نوې څېړنه کې وایي د چارجر په وسیله د چارجېدونکي موټر د کارولو ثبت شوې شمېرې او د موټر جوړولو د کمپنیو عملیاتي ارزونې په دې اړه ګرد سره متفاوت تصویر ورکوي. په دې راپور کې چې د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د ډلې په مرسته جوړ شوی راغلی دی چې په برېښنا چارجیدونکي موټر د نورو ډولونو پرتله تر هغې اندازې چې په رسمي ټیسټونو کې ښکارېږي 2.5 ځلې زیات کاربن ډای اکسایډ ګاز خپروي، ځکه په ډېرو دې ډول موټرو کې د انجن یا هوا د تودولو یا سړولو او نورو فعالیتونو لپاره د پټرول یا ډیزل انرژي کار اخیستل کیږي. خو بیا هم د هایبرید موټرو ټول ډولونه د متعارفو ډیزلي او پټرولي موټرو پرتله د چاپیریال ساتنې لپاره ګټور بلل کیږي، نو ځکه ډیری اروپایي هیوادونه په پام کې لري.